یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. و باورئ چې د هرات په اسلام قلعه بندر کې اور لګیدنه لا هم په بشپړ ډول نه ده مهار شوې، او چارواکي وایي چې سلګونه موټر او ټانکر پکې سوځېدلي او سوداګرو ته یې میلیونونه ډالر زیان اړولی. بله موضوع دا ده چې د امریکا او پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیضاح له محکمې بریالی راووت. د غرمنۍ خبری خبرونه ته موزه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چاره شفیق عیار مختوری. مخکلی دی چې د او نورو راپورونو تراشو پاموکړی د سات خبرونو ته صفی الله ستانکزای دراوروي.
د مهمو خبرونو سره ټکی، په هرات کې د اسلام قلعه بندر لزینو سیمو لا هم د ګازو لمبې پورته کیږي. پرون په یوې لوی اور لګیدنې کې افغان سوداګرو ته تر 500 میلیونو ډالرو زیات زیان اوښتی دی. نن د سلواغې شپږویشتمه له افغانستانه د شوروي ځواکونو د وتلو له 22 کلیزې سره سمون لري، او د امریکا سنا جرګې پرون د دغه هیواد پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د بلوا پارولو له توره تبرئه کړ. پوره خبرونه. په هرات کې د اسلام قلعه بندر لزینو سیمو لا هم د ګازو لمبې پورته کیږي. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې په بندر کې هیڅ موټر روغ نه دی پاتې. د هرات د سوداګرۍ خونې رئیس یونس قاضی زاده وایي تر 500 میلیون ډالرو پورې افغان سوداګرو د پرونی لوی اور لګیدنې په خاطر زیان لیدلی دی. د رویټرز خبری آژانس راپور ورکړی چې تر 200 کسانو پورې په پرونی لوی اور لګیدنې کې ژوبل شوي هم دي. پرون د اسلام قلعه په بندر کې د ګازو او تیلو ټانکرونه یو په بل پسې وچاودیدل، او یوه لویه اورلګیدنه رامنځته کړه چې تر ساعتونو پورې مهار وخت ونیوه. اسلام قلعه له ایران سره پروت د افغانستان یو مهم بندر دی چې پکې تر پرونۍ پیښې پورې تر 2500 پورې باروړونکي او د تیلو موټر ځای په ځای شوي وو. نن د سلواغې شپږویشتمه له افغانستانه د شوروي ځواکونو د وتلو له 22 کلیزې سره سمون لري. ګڼو افغان جهادي رهبرانو او چارواکو د دې ورځې په مناسبت پیغامونه خپاره کړي. له هغې ډلې د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله ویلي د سلواغې په شپږویشتمه د شوروي ځواکونو په وړاندې د افغانستان د خلکو مبارزې نتیجه ورکړه، او دا ځواکونه یې له افغانستانه وتلو ته اړ کړل. هغه ویلي په افغانستان کې د شوروي په 10 کلن حضور څه باندې 1 میلیون افغانان ووژل شول، او د ده په خبره د کودتا او ترهګرۍ بنسټونه یې کېښودل چې تر ننه د جنګ د دوام لامل شوی. شوروي ځواکونه د 1958 کال کې افغانستان ته ننوتل، او تر نږدې 10 کلن حضور وروسته د 1968 کال د سلواغې په شپږویشتمه ووتل. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بادغیس کې د طالبانو د دوو ډلګۍ مشرانو په ګډون د دې ډلې 1.5 غړي وژلي او 11 نورې ټپیان کړي دي. دفاع وزارت تیر ماښام په یو خبر پاڼه کې ویلي دغه کسان د اب کمري ولسوالۍ په 4 کلیو کې د هغو عملیاتو پر مهال وژل شوي چې د دوی ځمکنیو او هوایي ځواکونو کړي دي. په خبر پاڼه کې راغلي په عملیاتو کې د نجیب الله او ګل احمد په نوم د طالبانو دوه سرګروپان هم وژل شوي دي. اب کمري د بادغیس هغه ولسوالۍ ده چې وخت ناوخت ورڅخه د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو راپورونه خپرېږي. تر اوسه طالبانو د دفاع وزارت د دغې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د امریکا سنا جرګې د دغه هیواد پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ د بلوا پارولو له توره تبرئه کړ. د سنا جرګې 500 سناتورانو د ډونالډ ترامپ محکومېدو ته رایه ورکړي، خو 43 نورو د پخوانی ولسمشر له محکومېدو سره مخالفت وښود. د جمهوریپال ګوند 5 سناتورانو په دې قضیه کې له ډیموکراتانو سره لاس یو کړ، او د ترامپ محکومیت ته رایه ورکړه. ترامپ په هغه صورت کې محکومېدای شوی چې د سنا جرګې له 100 استازو څخه 16 هغوی د ده خلاف رایه کارولې وای. د جاپان د فوکوشیما ایالت په سواحلو کې پرون د اکتر په کچه 1.1 درجه زلزله وشوه. د زلزلې شدت دومره و چې آن د پلازمېنې توکیو ودانۍ ولړزولې. لومړني راپورونه ښیي چې د پام وړ زیانونه نه دي اوښتي، او د زلزلې له کبله د سونامي خبرداری هم نه دی ورکړل شوی. د جاپان د هوا پیژندنې ادارې اعلان کړی چې د دې زلزلې مرکز په شمال ختیځو سواحلو کې 6 کیلومتره په ځمکه کې ژور و. دا زلزله د 2012 کال د مارچ میاشتې د 12 زلزلې له 10 کلنۍ څخه 4 اونۍ مخکې کیږي. هغې زلزلې لویه سونامي رامنځته کړه، او د جاپان په شمال ختیځ کې ډېرې سیمې ویجاړې کړي. د یو بل خبر لمخې د 4.5 درجو په کچه باندې زلزلې د ارمنستان پلازمینه ایروان هم لړزولې ده. په امریکا کې د ناروغیو د کنټرول او وقایې مرکز وایي تر پرون پورې په دغه هیواد کې د کرونا څخه باندې 50 میلیونه ډوزه واکسین شوي دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې دې مرکز دا هم ویلي چې تر اوسه څخه باندې 9.5 میلیونه ډوزه موډرنا او فایزر واکسینونه خلکو ته ورکړل شوي دي. له دې راپور سره سم 8.5 میلیونه امریکایانو تر اوسه یو ډوز او څخه باندې 14 میلیونه نور هم دوه ډوزه واکسین ترلاسه کړی. د امریکا ولسمشر جو بایډن د پنجشنبې په ورځ وویل هیواد یې د کرونا په کافي اندازه واکسین لري او تر دوبي پورې به ټول امریکایان واکسین سی. او نن د فبروري 14 د والنټاینز ډے یا د میانانو له ورځې سره سمون لري. د کابل په څو سیمو کې د دغې ورځې په مناسبت د سرو ګلانو او ډالیو د پلور دوکانونو تیاری نیولی دی. خلک وایي سربیره پر دې چې کرونا وبا او هم بې اندازې زیات تاوتریخوالي خواشینی کړي، خو د میانانو د ورځې په مناسبت د خوښۍ لپاره له دې رامنځته شوي فرصته ګټه پورته کوي. والنټاینز ډے یا د میانانو ورځ هر کال د فبروري په 14 د نړۍ په ګوټ ګوټ کې لمانځل کیږي.
غرمنۍ خبری خپرونه او ری وړاندې خپرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. اسلام کلا بندر کې د اور لګېدو له کبله شاوخوا 1500 ټانکر سوځېدلي او سوداګرو ته یې درون مالی زیان اړولی. نن پر افغانستان د شوروي اتحاد د یرغل د پای ته رسېدو 2/3 کلیزه ده. روسیا اوس د افغانستان په مسایلو کې څه ډول رول لوبوي؟
روسیا په دې شرایطو کې باید مستقلانه عمل وکړي او د ایران او پاکستان څخه ځان وژغوري د افغانستان په مسایلو کې.
د غزنی او پکتیکا د لوبغاړو ترمنځ د اسغلولو او سانګي وهنې سیالي شوې.
نیزبازی هم د میرویس نیکو ټیم ګټلې ده او ریسم د میرویس نیکو ټیم ګټلې ده.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ د استیضال محکمې بریالی راووت. دویمه نیمایي د ښځو په اړه ځانګړي پروګرام نور بس دی ته ځانګړي شوی. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. ولسمشری مانی وایي د هرات په اسلام کلا بندر کې د لګېدلې اور په اړه هر اړخیزه څېړنه پیل شوې ده. دغلته پرون غرمه مهال اور ولګېد چې لمنې وروسته ټول ګمرک ته پراخه شوه او سلګونه ټانکر او نور نقلیه وسایط پکې وسوځېدل. د هرات سوداګرۍ خونه وایي په اسلام کلا ګمرک کې د سوداګرو مالونه د سوځېدو ترڅنګ د نامعلومه وسلوالو لخوا لوټ شوي هم دي. په کابل کې زموږ خبريالې دغه موضوع تعقیب کړي. د ورستیو جزئیات لپاره د محل استډیو ته وصل شوی مهرباني وکړئ. په اسلام کلا کې د اور لګیدنې ورستی حال څه دی؟
د افغان ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح نن سهار په خپل فیسبوک پاڼه کې د هرات په اسلام قلعه ګمرک کې د رامنځته شوې پیښې په اړه سخته خواشینی ښودلې. ښاغلی صالح په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي، د هیواد بندرونو او ګمرکونو کې د زیربناو نشتون یوه لویه ستونزه ده، خو ولسمشر غني د دې لپاره چې ګمرکونه په معیاري سیستم جوړ شي له نړیوالو شرکتونو سره خبرې کړې دي. نوموړي د ایران له دولت نه هم مننه کړې چې په اسلام قلعه ګمرک کې پاتې لاروی ته خپل هیواد ته د تلو اجازه ورکړې او همداشان د وور مرکولو لپاره یې اطفایي یاد ګمرک ته لیږلې دي. د هرات په اسلام قلعه ګمرک کې پرون شاوخوا 11:30 بجې هغه مهال اور لګېدنه رامنځته شوه چې د اسلام قلعه په ګمرک کې د ګازو ډک ټانکر وچاودید. په ورته وخت کې د هرات سوداګرۍ خونه وایي د اسلام قلعه ګمرک کې سره له دې چې د سوداګرو مالونه سوځېدلي، د نامعلومو وسلوالو لخوا د اور لګېدنې پر مهال لوټ شوي هم دي. د دې خونې ویان یونس قاضي زاده ازادي راډیو سره خبرو کې وویل، د هرات په اسلام قلعه ګمرک کې د تیلو او ګازو 8 لارې سوځېدلي دي. خود شنبه په ورځ د اسلام قلعه په ګمرک کې یوې سرچینې د موجوده حساسیت له کبله او د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دې و لګیدنه کې شاوخوا 1500 ټانکرونه او باروړونکي موټر سوځېدلې دي. که څه هم په اسلام قلعه ګمرک کې د و لګیدنې نګري سلور وشتاته پوره کیږي، خو د عامې روغتیا وزارت په خپلو پرونیو شمیرو چې ولس ټپیانو ټینګار کوي. خو د بهرنیو رسنیو له ډلې رویټرز د اسلام قلعه ګمرک کې د یوې سرچینې له خولې لیکلو چې په یاده پیښه کې نږدې 60 کسان ټپیان شوي دي. بلې لودین صاحب،
ډیر مننه. کور مو ودان حتما به په راتلونکو خبرونو کې له تاسو سره د نورو جزئیاتو په اړه خبرې وکړو. اوریدونکو وامه ردل چې ولسمشرۍ مانی وایي په اسلام کلا بندر کې د اور لګیدو له کبله رامنځته شوی زیان ارزوي او دوی به په دې اړه مفصلې څېړنې کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. نن د دلوي شپږویشتمه نیټه له افغانستانه د پخواني شوروي ځواکونو د وتلو له 23 کال سره برابره ده. په 1918 کال کې د حیرتانو د دوستۍ پلنه د دغه ځواک د وروستي سرتیري په تیرېدو سره پر افغانستان د دوی 9 کلن یرغل پای ته ورسېده. په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د 9 کلن حضور پر مهال د شوروي 10,000 کسانو وژل شول او 15,000 نورې ټپیان شول. له دې سره سلګونه زره افغانان هم د خپل یرغل قربانیان کړل. په دې اړه پام وکړئ د مفصل راپور ته.
پر افغانستان د شوروي یرغل له امله دغه هیواد د دوو سترو زبرځواکو ځواکونو امریکا او روسیې د سړې جګړې پر توت میدان بدل شو. د کمونیستي بلوک ډیری هیوادونه له شوروي خو اسلامي او غربي هیوادونو د امریکا په رهبرۍ بیا د افغانستان له مجاهدینو ملاتړ وکړ. که څه هم شوروي له افغانستانه پر وتل واړ شو او د شوروي زبرځواک هم له منځه ولاړ، خو د افغانستان جګړه پای ته ونه رسیده. له هغه مهاله له 1 کلونو وروسته لا هم د افغانستان جګړه له افغانانو قربانی اخلي. اوس امریکا د شوروي اصلي سیال له 1900 کال نه راپدې خو د افغانستان په جګړو کې ښکیل دی. امریکا یو کال وړاندې له طالبانو سره د سولې هوکړه وکړه. افغان دولت هم دا مهال له دغې ډلې سره د سولې په خبرو اترو بوخت دی. خو اصلي پوښتنه دا ده چې روسیه د پخواني شوروي د ځای ناستي په توګه د افغانستان په نویو تحولاتو په ځانګړې توګه د سولې په پروسه کې څه ډول رول لوبولی شي. د امریکا د اتلانتیک شورا غړی عمر سمت:
با طالبان که اخیراً با اونا هم گفتشونی داشته.
له طالبان سره چې په دې وروستیو کې خبرې اترې هم وسوې، له خبرو معلومه سو چې روسیه په افغانستان کې د سولې د پروسې د پرمختګ غوښتون کده او په خپل ګټه بولی. معلومه ده چې په هی روسیه ته سو قضیه د اهمیت وړ دی. لومړی روسیه د هغو ترهګرو سره چې روسیه ته متوجه د مبارزه کوي لکه داعش او نورې ترهګري ډلې په مرکزی آسیا کې پرتی دي. په ورته وخت کې د نشه یي توکو موضوع ده، بل د سرحدونو امنیت او د مرکزی آسیا امنیت خبره ده، او هغه اړیکې چې روسیه له چین، ایران او نورو هیوادونو سره لري، همدارنګه هغه سیالۍ چې روسیه له امریکا سره لري، دا ټول هغه څه دي چې د روسیې جیوپولیټیک او اقتصادي ملاحظې بلل کیږي.
روسیه پنداشته میشه.
خو په مسکو کې شنونکی او آزاد خبریال فاروق فردا بیا په دې باور دی چې روسیه د طالبانو په ملاتړ په سیمه کې د خپلو ګټو په لټه کې ده.
په منطقوي یا سیمه ایز اجماع کې نه یوازې د افغانستان خیر دی، بلکې د سیمې د هیوادونو خیر هم لیدل کیږي. روسیه په دې شرایطو کې باید مستقلانه عمل وکړي او د ایران او پاکستان څخه ځان وژغوري د افغانستان په مسایلو کې، ځکه د هغوی ګټې سره تفاوت لري. اما په دې شرایطو کې روسیه د طالبانو سره، د ایران سره، د پاکستان سره داسې اقدامات لاس پورې کوي چې روسیه ته هم کم سیم چراغ د راتلونکي لپاره نه ښکاره کوي.
طالبان بیا د جګړې په برخه کې د روسیې د ملاتړ په اړه تور ردوي. د دغې ډلې بیان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی په اوسنۍ جګړه کې له نورو هیوادونو تسهیلات نه، بلکې د خپلو جوړو شویو وسلو او هغو مهماتو کار اخلي چې یا یې د جګړې مقابل لوری اخلي او یا هم ورته له پخوانیو جګړو ورپاتې دي. روسیې هم مخکې ویلي چې له طالبانو ملاتړ نه کوي. له دې سره د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د سیمې هیوادونه، په ځانګړې توګه روسیه، د افغانستان د سولې په پروسه کې مهمه ونډه لري. د دغه وزارت ویاندی ناجی انوری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کشورای همسایه و منطقه،
ګاونډي او د سیمې هیوادونه د افغانستان سولې په پروسه کې مهمه ونډه لري. ایران، پاکستان او روسیه همدارنګه د سیمې نور هیوادونه په دغه بهیر کې اغیزناک رول لري. نو د همدې لپاره د سولې د بهیر لپاره د اجماع جوړول او پیاوړي کول یو حتمی چاره ده چې افغان دولت د دغه اجماع د جوړولو او پیاوړي کولو لپاره په دوامداره توګه کار کړی او اوس هم بوخت دی کار کوي.
کار کرده و در حال کار می باشه.
لدی سره روسیه د افغانستان لملاتړو او متحدو هیوادونو لړډلې ده او د بین الافغانی خبرو اترو للارې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو په اړه امریکا له هڅو ملاتړ اعلان کړی. سمو د وړاندې د طالبانو یو پلاوی مسکو ته تللی و. د طالبانو د دغه پلاوی مشر شیر محمد عباس ستانگزی د جنوري په 9 په مسکو کې له روسي چارواکو سره تر لید کاته وروسته وویل دغه ډله تمه لري چې امریکا په خپلې ژمنې ودرېږي او تر راتلونکې می میاشتې پورې له افغانستان خپل ځواکونه وباسي. د سیمې او نړۍ ډېری هیوادونه د افغانستان د سولې له بهیر نه ملاتړ کړی او د افغان حکومت چارواکو او د طالبانو مشرانو د دغه بهیر د پیاوړتیا لپاره د اجماع رامنځته کولو په هدف د سیمې اکثرو هیوادونو ته سفرونه هم کړي دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
وسم ورجو څو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ له استیزا کېدو برائت ترلاسه کړ سره لدی چې اکثره سناتورانو د ترامپ د استیزا محاکمې ته رای ورکړې وي خو د استیزا لپاره لازم شوی شمیر پوره نه شو. ترامپ د هغو سناتورانو د پریکړې هرکلی کړی چې د ده دفاع کړي. نور د اسمت ساروان په راپور کې.
د امریکا سنا جرګې پرون د دغه هیواد پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د بلوا پارولو له توره تبریه کړ. د سنا جرګې 5 سناتورانو د ډونالد ترامپ استیزا کېدو ته رایه ورکړې خو 43 نورو د پخوانی ولسمشر له محکومېدو سره مخالفت وکړ. د جمهوری پال ګوند 2 سناتورانو په دې قضیه کې له دیموکراتانو سره لاس یو کړ او د ترامپ محکومیت ته رای ورکړې. ترامپ په هغه صورت کې محکومېدای شوی چې د سنا جرګې له 100 استازو څخه 15 هغوی د خلاف رای کارولی وي. د اقلیت جمهوری پال ګوند مشر مچ ماکانل د رایو له اچول کېدو وروسته په سنا جرګه کې په وینا کې پر کانګرس د حملې په مهال د ډونالد ترامپ پر اقداماتو سخت انتقاد وکاوه. ویل هیڅ شک نشته چې مخکینی ولسمشر له اخلاقي او عملی نظره د جنوري د شپږمینیټه د پیښو مسؤل دی. د زیاته کړه کومو کسانو چې د کانګرس پر ودانۍ یرغل وروړ ګمان یې کاوه چې د خپل ولسمشر په غوښتنه عمل کوي. مچ مکانال په عین حال کې وویل د ډونالد ترامپ نه استیزا کېدو ته رایه ورکړې ځکه چې نوموړی نور ولسمشر نه دی او یو عادي امریکایي تبع دی او سنا جرګه له قانوني نظره د یو پخوانی چارواکو د استیزا حق نه لري. د جمهوری پال ګوند مشر په زمینی ډول وویل اوس ډونالد ترامپ د یو عادي وګړي په توګه محکمې ته بلل کېدای شي. ډونالد ترامپ د سنا جرګې له لوري د استیزا محاکمې د ردېدو په غبرګون کې یوه اعلامیه خپره کړه. په دې اعلامیه کې د دې موضوع د هرکلی ترڅنګ د هغو ټولو استازو مننه کړې چې د دفاع یې کړې ده. د امریکا پخوانی ولسمشر همداراز ویلي یو تاریخي هیواد پالونکی او ښکلی عظمت یې بیا امریکا ته راګرځولی او په راتلونکو میاشتو کې به له خلکو سره ډېر شیان شریک کړي. د امریکا د پخوانی ولسمشر د استیزا دوهمه محاکمه تیره اونۍ په سنا جرګه کې پیل شوه. دا د امریکا په سنا جرګه کې د استیزا تر ټولو لنډه محاکمه وه.
بل نړیواله موضوع دا ده چې اسرائیل هغه هیواد دی چې تر ټولو ډیرو وګړو یې د کورونا ضد واکسین کړی دی. د رویټرز خبری اجانس د راپور له مخې په اسرائیل کې د فایزر واکسین نتیجو هیلي غوړولي او ډاډ یې رامنځته کړی دی. د خبری اجانس په اسرائیل کې د واکسین شوو کسانو په اړه له اسرائیلي څېړونکو، نړیوالو څېړونکو، د دغه هیواد د روغتیا وزارت له چارواکو او دغه راز د روغتونونو له ډاکټرانو سره مفصلې خبرې کړي او یو راپور لري چې جزئیات یې اسمت ساروان اوروي.
په واشنگتن کې د جان هاپکنز طبي پوهنتون څیړونکي سټیفن برنل ریوټرز ته ویلي چې په اسرائیل کې د واکسیناسیون حقیقي نتیجې د دغه پوهنتون د څیړونکو له لوري ارزول شوې دي. په اسرائیل کې د دسمبر له 19 نیټې د فایزر واکسین پیل شو. له دې نیټې د فبروري تر 10 پورې د اسرائیل په سلو کې 40 نفوس واکسین شوی دی. دا هیواد 9 میلیونه او 3 لکه نفوس لري. اکثره واکسین شوي کسان تر 14 کلونو مشران دي. نږدې 2 میلیونه او 4 لکه اسرائیلیان تر 14 کلونو کشران دي او د هغو د واکسین کېدو سپارښتنه نه ده شوې. د څیړنو له مخې کومو کسانو چې واکسینې کړی په تېره بیا هغوی چې 2 ډوزه واکسینې کړی د انګلیسي او د جنوبي افریقا د ډولونو په شان د کورونا د ټولو ډولونو په وړاندې معافیت ترلاسه کړی دی. د اسرائیل د روغتیا وزارت یو چارواکي پروفیسر خزیلوی ویلي څیړنو ثابته کړې چې واکسین شوي کسان لږ تر لږه په سلو کې 9 او ډېر تر ډېره په سلو کې 15 د بریتانیایي ډول کورونا په وړاندې خوندي دي. څیړونکي وایي په اسرائیل کې د دوی څیړنو وښوده چې فایزر واکسین تقریبا همغسې نتیجه لرله چې د دغه واکسین د کلینیکي ازمیښتونو په پړاوونو کې وړاندې شوې وه. په اسرائیل کې د کورونا وباله پایله تر اوسه په کووید 19 15,265 تنه مړه شوي چې د هغو په سلو کې 20 یوازې د جنوري په 1.5 ورځو کې مړه شوي چې د واکسین نوبت نه و رسېدلی. څیړنه وایي حتی هغوی چې 1 ډوز واکسین یې کړی او په کورونا اخته شوي د مرګ خطرې خورا کم شوی او اکثره بیرته جوړ شوي دي. د دې لپاره چې په ځینو هیوادونو لکه فرانسې او کاناډا کې د کورونا پر ضد د واکسیناسیون بهیر ورو دی، ډیری اسرائیلي اتباع د واکسین لپاره خپل هیواد ته تللي دي. په دغه هیواد کې خلکو ته ویل شوي چې له واکسیناسیونه وروسته تر 1 میاشتې پورې له ماسک څخه کار واخلي او که څوک سرغړونه وکړي نو سخته جریمه به ورکوي.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مده azadiweb@rferl.org.
زمون خاګله ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنه یو 1269 او په اکثرو لویو خارونو کې د اف ام په 0.15 څپو خبرونه لري. مخکې لدې چې نورو کورنیو مسایلو ته راشو، اوس به پام وکړو دې ته چې نړیوال ورسپانې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري. فریبا ظاهر د زینو د ورسپانو پانی اړولي.
ډیپلوماټ خبرونه په افغانستان کې د هند پر مرستو لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې د هند لوري په افغانستان کې د یو بل بند جوړېدو ته په اشاره راغلی چې هند د اقتصادي او انکشافي پروژو له لارې په افغانستان کې له نورو هیوادونو سره سیالي کوي. په دې لیکنه کې د افغانستان او هند ترمنځ د کابل په لالندر سیمه کې د 2.6 میلیون ډالر په لګښت د بند جوړېدو یادونه شوې چې د کابل 2,200,000 شاریانو ته په پاکې او صحي اوبه برابرې کړې. تر دې مخکې هند په هرات کې د سلمان بند جوړ کړ چې د برېښنا د تولید ترڅنګ ډېره کرنیز ځمکه خړوبوي. ډیپلوماټ وایي د انکشافي پروژو لپاره پلانونه د هند بهرنۍ پالیسۍ حیاتي عنصرونه دي. د هند بهرنۍ چارو وزارت تیر کال وویل چې په افغانستان کې پر شاوخوا 1,500 پروژو کار کوي. ډیپلوماټ خبرونه لیکلي چې له افغانستان سره د هند مرستې تازه نه دي، بلکې له ډیرو کلونو راهیسې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت په افغانستان کې سړکونه، ښوونځي او نور بنیادي تاسیسات جوړ کړي دي او حتی په وروستیو ورځو کې افغانستان ته د کورونا ضد واکسین ورکړ. هند افغانستان ته د کورونا 15,000 ډوزه واکسین ورکړی او ویلي دي چې نور به هم ورکړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې د روغتیا د نړیوال سازمان له لوري د دې واکسین له تایید وروسته به په لومړي پړاو کې روغتیایي کارکوونکو او امنیتي ځواکونو ته واکسین ورکړي. ډیپلوماټ خبرونه د هند مرستې او پروژې له ستونزو خالي هم نه بولي او وایي چې د دغه هیواد ګاونډی پاکستان تل په افغانستان کې د نوې ډیلي اقداماتو ته د شک په سترګه کتلی دی. د جرمني د فونکا میډیا ورځپاڼه په یو راپور کې چې د شمې پر ورځ خبر کړ، د خپل هیواد د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس په قول ویلي چې د ناټو په غوښتنې ملاتړ ماموریت کې د جرمني د شاملو ځواکونو د ماموریت دوره باید تر ټاکلې مودې اوږده سي. ورځپاڼه د ماس په قول دغه ورځ لیکلي چې د مارچ تر پایه د افغانستان د سولې پروسه نه بشپړې ژنو په کار ده چې جرمني د خپلو ځواکونو د ماموریت موده وغځوي. د امریکا او طالبانو د تیر کال د فبروري د 9 نیټې د موافقې پر اساس ټول بهرني پوځیان د 6 کال د اپریل تر پای له افغانستانه وځي. خو د جرمني د بندنیو چارو وزیر دې ته اشاره لري چې د ځواکونو وتلې په افغانستان کې له سولې سره تړاو لري. تر دې مخکې د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ هم ویلي و چې دې ته په پام چې د می تر لومړۍ پورې به په افغانستان کې سولې ټینګ نه سي، نو ممکن ځواکونه تر ډیره مودې په دې هیواد کې پاتې سي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې پر اساس طالبان باید له القاعده سره اړیکې وشلوي او تشدد کم کړي، خو امریکایي چارواکي وایي چې طالبانو دا دواړه کارونه نه دي کړي. اوس امریکا نوې اداره له طالبانو سره د امریکا د تیر کال د دوحې موافقه له سره ارزوي. جرمني له امریکا وروسته په افغانستان کې تر ټولو ډیر پوځیان لري. د دغه هیواد د پوځیانو شمیر 1000 ته رسیږي. دا پوځیان افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه روزي او مشورې ورکوي. د جرمني مطبوعات وایي چې په افغانستان کې د دوی د پوځیانو کلنۍ لګښت څه باندې 1500 میلیونه ډالر دی.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي په راتلونکو 15 کلونو کې به د لوړو زده کړو په برخه کې د ښځو شمیر 50% ته لوړ کړي. د لوړو زده کړو وزیر عباس بصیر ملت ته د حساب ورکولو په پروګرام کې ویل چې وزارت هڅه کوي چې د لوړو زده کړو بنسټونو ته ښځینه او نارینه یو ډول لاسرسی ولري. اوس مهال په دولتي پوهنتونونو کې 1.5% او په شخصي پوهنتونونو کې 25% ښځینه محصلینې په زده کړو بوخت دي. نور په دې راپور کې
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي د خپل نوي میکانیزم پر بنسټ به تر راتلونکو 15 کلونو د لوړو زده کړو په برخه کې د ښځو شمیر له 50% ته لوړ کړي. د دې وزارت وزیر عباس بصیر د شنبه په ورځ ملت ته د حساب ورکولو پروګرام کې وویل
در شرایط قانوني در حدود
موږ په اوسنیو شرایطو کې په دولتي پوهنتونونو کې 1.5% او خصوصي پوهنتونونو کې 25% محصلین لرو. په ټولو کې 15% استادان لرو او همداشان د وزارت په اداري برخه کې 13% ښځینه کار کوي.
د لوړو زده کړو وزارت مرستیال ویان حنیف فرزان ازادي راډیو سره خبرو کې وویل دا میکانیزم چې پر بنسټ به د لوړو زده کړو برخه کې د ښځو شمیر 50% ته لوړ شي تر اوسه نه دی بشپړ شوی، خو هڅه روانه ده چې په 1415 زیږدیز کال کې یاد وزارت خپلې موخې ته ورسیږي. ښاغلی فرزان که څه هم د دې میکانیزم د جزئیاتو په اړه څه نه وایي، خو په خبره په مسوده یې کار روان دی. د لوړو زده کړو وزارت د شمیرولو مخې اوس مهال له هیواد څخه بهر هم نږدې 15,000 کسان د لیسانس، ماسټري او ډاکټورا په کچه زده کړې کوي چې یوه برخه یې ښځې دي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت په داسې حال کې یاد سکتور کې د انجونو د شمیر د ډېرېدو خبره کوي چې لا هم په افغانستان کې لومړنیو او لوړو زده کړو ته انجونو او ښځو نه لاسرسی لویه او عمده ستونزه ګڼل کیږي. د پوهنې وزارت د شمیرو له مخې افغانستان کې 3.5 میلیونه ماشومان له زده کړو بې برخې دي چې له دې ډلې 60% یې انجونې دي.
د ازادي رادیو لملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio
اوس هم د لوبو او سیالۍ له ډګره د غزنی او پکتیکا ولایتونو د ووټیمونو ترمنځ د سانګې وهنې او د اسونو ځغلولو سیالۍ شوې دي. دغه سیالۍ د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې ترسره شوې. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې
د پکتیکا ولایت مرکز شرن یاړوند محمد خیلو سیمه کې د سانګې وهنې او اسونوز غلولو دوه ورځنۍ سیالۍ تر سره سوه. په دغه سیالۍ کې د غزنی او پکتیکا ولایتونو و ټیمونو برخه اخیستې وه. فتح محمد شلګروال چې د دغه سیالۍ د جوړولو چارې پر غاړه وي وایي دواړه سیالۍ د میرویس خان نیکه د لوبډلې په ګټه پای ته ورسېدې. د ده په خبره په دغه سیالۍ کې له غزنی څخه د حاکمي صنایع غزنویان او میرویس خان نیکه په نومونو دریو او له پکتیکا څخه څلورو ټیمونو برخه اخیستې وه. د شلګروال په خبره د دغه سیالیو نندارې ته له غزنی، پکتیکا او ځینو نورو ولایتونو څخه سوونه کسان راغلي وو.
نیزه بازی هم د میرویس نیکه ټیم ګټلې ده او ریسم دی میرویس نیکه ټیم ګټلی ده. همدا یوه خبره ده، دواړه دواړه لوبې میرویس نیکه ټیم ګټلی دي.
او دوهم مقام دی پکتیکا ولایت مرګری وګاټو.
شلګروال زیاتوي په دغه سیالیو کې د څنګلورو ولایتونو سنګ وهنکو آواز غلونکو ته هم بلنه ورکړل سوې وه، خو د ده په خبره د ناسمو حالاتو له امله هغوی ونه توانېدل چې په کې ونډه واخلي. فتح محمد شلګروال تر دې وړاندې هم په غزنی، پکتیکا او ځینو نورو ځایونو کې د سنګ وهنې او آسونو ځغلولو سیالۍ پر لار اچولې دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
زموږ خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. اوس په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې.